د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دا د امریکا واشنگتن دی. درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. د مهمو خبرونو غټ ټکی، د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې امریکایي عسکر د افغانستان په جنگ کې اوس پر نوو مقرراتو باندې عمل کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان لخوا افغانستان ته د طالبانو او د حقانی شبکې سره د اړیکو په تور د څو کسانو ورحواله کولو په خبر حیرانتیا څرګنده کړې، او په زرهاو هندوانو نن په ډېره سخته سړه هوا کې د خپلو ګناهونو د رژېدو په امید په یمنا او ګنګا کې ولمبل. اوس به پوره خبرونه واورئ. د سه شنبه په شپه د متحده ایالاتو کانګرس ته د جمهور رئیس ټرمپ د سټیټ آف د یونین کلنۍ وینا په تعقیب د کانګرس د دواړو ګوندونو غړو د خپل لومړي عکس العمل د څرګندولو په زمین کې ویلي دي چې ټرمپ او کانګرس باید یو ځای کار وکړي او د هغو مهمو او عاجلو مسایلو د حل لپاره باید لارې ولټوي چې متحده ایالاتو سره همدا وخت مخامخ دي. په دغو عاجلو مسایلو کې د امریکا د خرابو شوو زیربناوو رغول، د مهاجرت د قانون اصلاح کول، د اپیمو د استعمال مخنیوی چې اوبایي بڼه غوره کړې ده شامل دي. د کانګرس ځینې غړي په دې باور وو چې ډېر کارونه د جمهور رئیس په مخ کې پراته دي او لازمه ده چې د دواړو سیاسي ګوندونو غړي یو ځای د حل کولو لپاره خواري وکړي. د کانګرس ځینو غړو د امریکا د کورنۍ مسلو په اړه په ځانګړې توګه د مهاجرت په قانون کې د اصلاحاتو د راوستو او د امریکا د اقتصادي ودې په باب د ټرمپ څرګندونې مثبتې وبللې، خو په عین وخت کې په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړي او د امریکا د فقید جمهور رئیس جان اف کینیډي، د براسوخي کورنۍ ځوان سیاسي وارث جو کینیډي چې بېګا شپه د کانګرس دواړو خونو ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وینا په ځواب کې د اقلیت ګوند په استازیتوب وینا کوله، د ټرمپ د ادارې ټولې پالیسۍ د امریکا له ارمانونو سره سره جفا وبله. جو کینیډي په خپله وینا کې ویل:
په عین وخت کې د تیرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې زموږ سرتیري د جګړې پر
جو
کینیډي زیاده کړه، نه یوازې دا چې د ټرمپ ادارې ټول هغه قوانین او مقررات د خپلو حملو هدف ګرځولی دي چې زموږ د خوندیتوب لپاره ضروری دي او امریکایانو ته د قدر په سترګه ګوري، بلکې زموږ د خوندیتوب او مسؤلیت پر بنیادي مفکوره هم حملې کوي. و د شکلن جو کینیډي چې د پخواني جمهور جان اف کینیډي کړوسی دی، کله چې د ټرمپ له ویلانه لږ وروسته د ماساچوسټ ایالت د میخانیکي پوهنتون په ایډیټوریم کې وینا کوله، په زرهاو خلکو یې تود هرکلی وکړ او لاسونه یې وپړکول. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې د امریکا کانګرس ته په خپله لومړنۍ وینا یې کوله د سټیټ آف د یونین د وینا په دوران کې د افغانستان نوم صرف یو ځل ذکر کړ او ویل چې په افغانستان کې زموږ عسکر اوس د نوموړي په وینا د جنگ په نوو مقرراتو باندې عمل کوي. ټرمپ ویل:
په عین وخت کې د تیرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې زموږ سرتیري د جګړې پر نویو مقرراتو عمل کوي. له خپلو افغان شریکانو سره زموږ اردو په مصنوعي مهالویشونو کې نه ده نښتې او دښمنان له خپلو پلانونو نه خبروي.
متحده ایالات په افغانستان کې دا وخت شاوخوا 1000 عسکر لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته نظامي روزنه ورکوي، سلام مشورې ورکوي او په نظامي عملیاتو کې هم کله کله ګډون کوي. ټرمپ ویل چې یو کال مخکې د اسلامي دولت ادایش د لمنځوړلو ژمنه کړې وه او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په عراق او سوریه کې تقریبا ټولې هغه سیمې بېرته نیولې دي چې د داعش په ولقه کوي. ټرمپ ویل چې د ګوانتانامو نظامي زندان به ونه تړي او یو نوی اجرایه فرمان لاسلیک کړی دی چې د دفاع وزارت ته پکې هدایت شوی چې د ګوانتانامو زندان خلاص وساتي. د افغانستان حکومتي چارواکو امریکا غږ ته ویلي دي چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی پاکستانی چارواکو سره د یو لړ مهمو امنیتي مسلو په سر د خبرو لپاره نن سهار د کابل نه اسلام آباد ته ولاړ. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل ټویټر کې اسلام آباد ته د دغه هیات د رسیدل تایید کړی دی. لبلې خوا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت ویلې دي چې تیر کال په نومبر کې د افغانستان حکومت ته 20 کسان د حقانه د شبکې او افغان طالبانو سره د اړیکو درلودلو په شک سپارلې، په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په دغه خبر باندې خپل حیرانتیا څرګنده کړې ده. د ازادي رادیو د عمر زاخلوال له قوله رپورټ ورکړ چې دا د هغه لپاره یو نوی خبر دی. پاکستان افغانستان ته دغه کسانو د سپارلو اعلان په داسې حال کې وکړ چې د افغانستان حکومت ویلو چې طالبان او د حقانی شبکې وسلوالو په کابل کې د خونړیو بریدونو لپاره د پاکستان له خاورې نه استفاده کړې وه او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کانګرس ته وینا کوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان محمد فیصل چې دا اعلان یې د سه شنبې په ورځ ناوخته وکړ دا یې ونه ویل چې دغه کسان یې څه وخت نیولي وو او چیرته یې نیولي وو. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار ریک ماستر د افغانستان د ملي امنیت د مشاور حنیف اتمر سره په تلیفون خبرې کړې دي. اتمر په خپل ټویټر کې ولیکل چې میک ماستر سره په تلیفوني خبرو کې په کابل او څونورو ولایتونو کې د مرګانۍ او حملو په دوران کې د یو شمېر زیاتو کسانو د مرژوبلې له امله د جمهور رئیس اشرف غني او د افغانستان د ولس سره د امریکا د جمهور ډونالډ ټرمپ او د امریکا د خلکو غمرازي څرګنده کړه. جمهور رئیس اشرف غنی وای چې د هند صدر اعظم نریندر مودی او ته زنګ وهلیو او په کابل او څونور کورنۍ کې پروستۍ مرګانې او بریدونه کې د یو زیات شمېر کسانو د وژل کېدو او ژوبل کېدو له امله خپل خواخوږي سره څرګنده کړې وه. نن د چهارشنبې په ورځ په افغانستان او پاکستان کې زلزله وشوه. په واشنگټن کې د خبریال لیشر گرین د رپورټ خلاصه زیبا خادم تستلولې.
دغه سخت زلزلې چې قوت یو اشاریه شپږ درجه اټکل شوی دی د افغانستان او پاکستان ځینې برخې لړزولې دي. د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې یو ځوان انجلۍ د یو خام کور د غورځېدلو له امله وژل شوی او نه کسه زخمی شوی دي. د امریکا د جیولوجیکي څېړنو د مرکز د اټکل سره سم د دې زلزلې د ثقل مرکز د جرم په جنوب کې د تاجکستان د سرحد نه 15 کیلومتره لري د هندوکش په غرونو کې 191 کیلومتره په ځمکه کې جوړو. د افغانستان تر اوسه د مرګ ژوبلې په حق لاره پټونه نه دی را رسیدلی. دا زلزله دومره قوي وه چې په پېښور او نیوی ډیلی کې خلکو ټکانونه محسوس کړي دي. زیبا خادم د امریکا غږ واشنگټن.
او دا هم څولند خبرونه. ټرمپ د سه شنبې په شپه د کانګرس غړو ته په خپل کلنۍ وینا کې شمالي کوریا سخته وټکوله او د یو مستبد رژیم په نوم یاد کړ. د شمالي کوریا په خلاف د یو احتمالي نظامی گزار په باب څه ونه ویل. د وال سټریټ ورځپاڼې په روانه میاشت کې رپورټ ورکړی چې ټرمپ اداره په شمالي کوریا باندې د یو محدود هوایي حملې په باب غور کوي. شمالي کوریا تر اوسه پورې د ټرمپ د څرګندونې په باب څه نه دی ویلي. د برېټانیا صدر اعظم تریسا مای نن د چهارشنبې په ورځ په یو درې ورځني رسمي سفر چین ته ورسېده. نوموړي غواړي چې بل کال د اروپای اتحاد نه د برېټانیا د وطنو وروسته د چین په شمول د نړۍ له مهمو اقتصادي قدرتونو سره خپل تجارتي او اقتصادي اړیکې پراخه کړي. د هسپانیا د بلتون غوښتونکي جمهوریت کاتولینا په مرکز بارسلونا کې نن د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه احتجاجي مظاهرې پیل شوې چې مرکزي حکومت اجازه ورنکړه چې دغه جمهوریت پارلمان پخوانی مشر کارلس بوجمن د نوي رئیس په توګه بیا ونوموي. او د ډیرو سختو سړو او یخنۍ باوجود نن د چهارشنبې په ورځ د هند او اترپردیش په صوبه کې په زرهاو هندوانو د خپل مذهبي عقیدې او دود دستور سره سم د خپلو ګناهونو پاکولو په خاطر د یمنا او ګنگنا په سیندونو کې غوپې ووهلې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه واوریدل. د امریکا جمهور رئیس ولستا کلنۍ وینا کې ویلي دي چې په افغانستان کې امریکایي عسکر د جګړې کولو نوي قوانین لري.
As of a few months ago, our warriors in Afghanistan have new rules of engagement.
د افغانستان دولت د جمهور رئیس ټرمپ په وینا کې د افغانستان په حق له د سرګندونو هر کله کړی دی.
نوې دریز د سرتیرو د شتون په ارتباط باندې راځي د مبارزې په اړه باندې د ستایلو وړ دی.
د خبرونې په ورستۍ برخه کې د پولیو یا ګوزن په حق له د خلکو د پوهولو او خبرولو لپاره د ډرامو د لړۍ اتلسمه برخه هم خبريږي. درنو ریدونکو، نن زیاتره مطالب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د وینا د کلنۍ وینا د زنو ټکو په باره کې دي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ بیګا ملت ته په کلنۍ لومړنۍ وینا کې په خپلو بریالیتوبونو او د نورو هیوادونو لخوا امریکا ته په پیښو خطرونو باندې وغږېده. جمهور رئیس ترامپ چین او روسیا د امریکا سیالانو بلل او د ایران او شمالي کوریا رژیمونه یې دیکتاتور رژیمونه وبلل. په دې باره کې د آشنا تلویزیون رپورټ لرو.
د امریکا ولسمشر پر خپلې لیکلې وینا ډېره اتکا وکړه او په پراخه پیمانه په تیر یو کال کې د خپلې ادارې پر لاسته راوړنو تم شو.
Around the world we face rogue regimes.
په نړۍ کې موږ له سرکښ رژیمونو ترهګرو ډلو د چین او روسیې په څیر سیالانو چې زموږ ګټې، اقتصاد او ارزښتونه ګواښي مخامخ یو. له دغو بېرحمو خطرونو سره د مقابلې په خاطر موږ پوهیږو چې کمزوري د بحران په طرف مطمئنه لار ده او نه ماتېدونکی ځواک زموږ د مشروع او حقیقي دفاع مطمئنه وسیله ده.
ولسمشر ترامپ د امریکا د ترانسپورټ، زیربناو او د کاروالۍ د تګلارو په نیم کولو کې په امریکا کې له سیاسي لحاظه د نظر پر یووالي ټینګار وکړ. پر شمالي کوریا چې غواړي داسې اټومي راکټ جوړ کړي چې امریکا پرې وولي هم توند نیوکې وشوې. ولسمشر ترامپ ویل چې پیونګیانګ کې رژیم فاسد ده.
زما ادارې په کیوبا او وینزویلا کې پر کمونست او سوسیالیست دیکتاتوریو سخت بندیزونه لګولي دي، خو هیڅ یو رژیم خپل اتباع داسې وحشیانه خوار او ذلیل کړی نه دی هغومره چې شمالي کوریا کړی دي. په بې باکۍ د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلو جوړول ممکن ډیر ژر زموږ هیواد له خطر سره مخامخ کړي. موږ داسې یو کمپاین پیل کړی چې فشارونه زیات کړو څو داسې یو څه هیڅکله پېښ نشي.
ولسمشر ترامپ ایران یو مفسد دیکتاتور رژیم وباله او د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ پر اټومي معاملې بیان وکړه.
همداسې چې موږ په ټوله نړۍ کې خپل ملګرتیا قوی کوو، موږ د خپل دښمنانو په اړه هم وضاحت رامنځته کوو. کله چې د ایران خلک د خپل دیکتاتوري د جرمونو په مقابل کې راپاسېدل، زه غلی نه وم. امریکا د ازادۍ لپاره د زړورو هڅو په خاطر د ایران له خلکو سره درېږي.
ګڼو مخالف قانون جوړونکو د ولسمشر له وینا سره پریکون کړی و او په تالار کې حضور نه درلود. دیموکراتانو په خپل رسمي غبرګون کې پرته له دې چې د ولسمشر ترامپ نوم یاد کړي، راتلونکي ته د امریکا د ولس اراده ستایلې ده.
قلدر کسان به څوک ووهي، ممکن یوه نښه پر ځای پرېږدي، خو هغوی هیڅکله حتی د امریکا په تاریخ کې یو ځل هم نه دي توانېدلي د هغو خلکو له قوت او روحیې سره مقابله وکړي چې د خپل راتلونکي څخه د دفاع په خاطر چمتو دي.
په داسې حال کې چې د امریکا ولس د خپل ولسمشر په اړه د نظر بېلوالی لري، داسې نه ښکاري چې د ترامپ وینا به د هغه د ټاکنیزو پلویانو په شمېر کې د پام وړ بدلون راولي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ګلا جان سیاد د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی رئیس ټاکل شوی دی. دا راپورټ لږ وروسته خپرېږي. د افغانستان حکومت د افغانستان په حق له د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د وروستیو سرګندونو هرکلی کړی دی. د جمهور رئیس ترامپ د سرګندونو په حق له په افغانستان کې سیاسي څیړونکي بیل بیل نظرونه لري. حکمت سروش د ځینو نظریات راټول کړي دي.
افغان حکومت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا کانګرس ته د لومړۍ کلنۍ وینا په ترڅ کې د افغانستان په اړه د هغه د سرګندونو هرکلی کوي. ولسمشر ترامپ ویلي چې په افغانستان کې امریکایي عسکر د جګړې نوي قوانین لري او نور به له خپلو زړورو افغان ملګرو سره یو ځای د مصنوعي مهالویشونو له امله نه کمزوري کیږي. ښاغلي ترامپ دا هم ویلي چې نور به خپلو دښمنانو ته خپل پلانونه نه وایي.
نوې دریز د سرتیرو د شتون په ارتباط باندې راځي د مبارزې په اړه باندې د ستایلو وړ دی. د افغانستان حکومت همیشه هم دا دریز درلودلې چې د سرتیرو وطن دی د حالاتو مطابق وي، نه د محل ویش مطابق. همدارزه ترورستان مراکز به هر ځای کې چې دی هغه باید په نشه سی او د افغان ځواکونو ملاتړ تر خوا ډیر سی.
یو شمیر افغان شنونکي که څه هم د افغانستان په اړه د ولسمشر ترامپ څرګندونې مثبتې ارزوي، خو وایي چې د جګړې پر ځای باید د افغانستان د ثبات محل ویش جوړ سي.
په 2012 کال کې د ولسمشر اوباما د فوزون د اخراج مسله یو تر ټولو لوی اشتباه وه. ترامپ په دغه برخه کې ښه خبره وکړه چې موږ د افغانستان پر ثبات پسې ګرځو، نه د افغانستان د عسکرو د وتلو د اخراج پر تقسیم قات پسې. دا ښه خبره ده، مګر زما په فکر باندې بهتر خبره دا ده چې موږ د افغانستان د ثبات لپاره تقسیم اوقات تعین کو، نه د افغانستان د جګړې د تداوم لپاره، ځکه جګړه څومره اوږدیږي هغومره تباهۍ رامنځته کوي.
د سولي عالي شورا غړی او د ښځو د حقونو فعال وژمه فروغ وایي چې د افغانستان خلک د ولسمشر ترامپ د دریځ هرکلی کوي او په کار ده چې پر ترهګرو ډلو فشارونه زیات سي.
جګړه خو نور هم سخت بشي دینه پس هم، ولی چې امریکا هم د خپل دریز سخته کړی ده، نو موږ ته هم خواهی چې موږ حکومت هم د خپل ظرفیت چې دی خکی د امنیتي نهادونو کې امنیتي بنسټونو کې.
خو افغان سیاستوال کریم خورم بیا په دې باور دی چې د ولسمشر ترامپ څرګندونې په سیمه کې د جګړې د دوام او پراختیا په معنا دي.
زه فکر کوم چې په افغانستان کې په عین زمان کې د جګړې ابتکار ورو ورو د طالبانو نه د داعش لاس ته ورتلونکی دی، او د داعش بیا اهداف منطقوي دي. دغه ټول اظهارات او اقدامات باعث کیږي چې جنگ په افغانستان کې دوامدار شي، اوضاع خرابه شي، او افغانستان په یو لوی اډه تبدیل شي چې د غوځ نه بیا تروریزم نورو ځای ته صادر شي.
ولسمشر ترامپ تر دې وړاندې ویلي وه چې نور له طالبانو سره د سولې خبرې نه کوي. افغان حکومت هم ویلي چې نور به له طالبانو سره سوله د جنگ په سنګرونو کې لټوي. خو لا هم افغانانو سره اندېښنه دا ده که جګړه زور واخلي نو قرباني به یوازې همدوی وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو ریدونکو، تاسو واوریدل چې جمهور رئیس ترامپ ویلي دي چې امریکایي پوځیان به په جنگ کې نوي قوانین لري او د تقسیم اوقات پورې به دوی متکی په تقسیم اوقات نوي. نو زمونږ همکار نوشابه آشنا د سیاسي چارو مبصر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې ده او ترې پوښتلې ده چې د جمهور رئیس ترامپ د دغو سرګندونو نه د دوی برداشت څه ده. ښاغلی لیوال داسې ویلي دي:
د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د امریکای متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ اعلان نه راوروسته ورځ په ورځ داسې ښکاري چې د امریکای متحده ایالاتو د ولسمشر د شخصي توجه او د ده د ځانګړي فوکس یا تمرکز دایره د افغانستان په جګړه باندې ډېره زیاته ده. د ده وروستي ټویټري پیغامونه او بیا دغه وروستۍ وینا له دې ټولو نه داسې ښکاري چې شخصا د ولسمشر ترامپ تمرکز او توجه پر افغانستان باندې زیاته شوې ده او ډېر ټینګار پرې کوي.
بله، همدا توجه او ټینګار به د افغانستان جګړه ختمه کړي.
دغه جګړه چې د امریکای د متحده ایالاتو په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ګڼل شوې ده، دې کې شک نشته چې د خپلې زمانې او د سیمه کې د امریکای د متحده ایالاتو د ګټې او نفوذ پر محور راچورلي. یو شمېر شنونکي اندېښنه لري چې دغه توجه د ولسمشر شخصي توجه ده، پتیره بیا چې په دې ټوئیټر باندې د پیغامونو راځي او غواړي د امریکای د متحده ایالاتو سیاستونه ډیر پراخ دي، اوږدمهاله دي، نو هغه دومره زر نه بدلیږي. که د امریکای د متحده ایالاتو سیاستونه په دې منطقه کې همدغه ډول جدي وي لکه د ترامپ ویناوې چې ښکاره کوي، بیا خو د یو تغییر توقع شته په سیمه کې. پتیره بیا که دغه وایناوی رښتیا هم په دې مونتاج شي او پایله دا وي چې د پاکستان پوځي استابلیشمنت باندې فشار دی شي او وی هغه دلی چې په افغانستان کې امنیت ګډوډوي هغه وسپاري د امریکای متحده ایالاتو او یا هم د افغانستان حکومت ته پر صورت کې دی او تغییر امکانات شته.
بله.
اما کله یوازې د ټویټر تر پیغامونو پورې محدود پاتې شي هغه هم یوازې د ولسمشر ټرمپ او د امریکای سیاستونو سره بدل نشي، بیا زه فکر نه کوم چې دا جګړه په دومره لاند وخت کې په دومره اسانۍ پای ته ورسیږي.
لیوال صاحب، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ملت ته په خپل لومړی کلنۍ وینا کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د جګړې په نوو قوانینو په مصنوعي مهالویش چې وخت به نور قید نه خپل پلان به مخالفینو ته یا دښمنانو ته نه په ډاګه کوي او همدارنګه یو بل مهمه موضوع ته چې په تبصره او اشاره وکړل چې د ګوانتانامو زندان به نه تړل کیږي، دا ټول مسائل کا مالکیږي په وجود محل کې د افغانستان صوبا سره څومره سکول شي
په مجموع کې دا اقدامات او وجود محل حل نه دی په جبهاتو کې فشار دفتن کولای شو وضعیت یو څه صوبا ته ورسی مګر دا نور اقدامات چې دي دا نشي کولای یو وجود محل صوبا په افغانستان کې په دې منطقه کې تضمین کړي ځکه چې دې سره وقدې کرکې ډېره ډېریږي د امریکې متحده ایالاتو غواړي چې په افغانستان او سیمه کې ثبات راشي تر ټولو لومړیتوب په کې د افغانستان د حکومت پیاوړي کول دي یعنې د افغانستان حکومت باید پیاوړی شي قدرتمند حاکمیت باید رامنځته شي چې په ټول افغانستان باندې حاکمیت ولري او د دغه شی یو قوي حکومت نه لاره نه بیا که د سولې مذاکرات وي او که د جنګ په میدان کې اقدامات وي هغه بیا د افغانستان د حکومت له لارې نتیجه ورکولی شي دا که اوس د ګوانتانامو د زندان تهدید بیا تکرارېږي او ډیر زیات ابتکار د عمل د امریکایانو په لاس کې وي دا زه فکر کوم د فشار یو لنډمهالی اغیز به ولري خو په اوږد مهال کې دا فاصلې لا پسې زیاتوي د افغانستان یو شمېر خلک شاید د دې په مقابل کې حساس شي او هغه همدردي چې د خلکو په منځ کې د مخالفینو په برخه کې کمه شوې وه د دې وروستیو خونړیو پیښو لا عمله دا هم درګي د ډیر په رامنځته کېدلی شي.
ډیر مننه لیوال صاحب، ژوندی اوسئ.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، ګلا جان سیاد د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې رئیس ټاکل شوې ده. دغه کمیسیون مسولینو ویلي دي چې د اداري هیئت په ټاکلو سره به هغه چاره چټک شي چې د خان سره مخامخ دي. یوسف خان زدران راپور را لګل دي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات د چهارشنبه په ورځ تر سره شول. ګلا جان عبدالبدی سیاد د کمیسیون د رئیس وسیما بدرسی د عملیاتي مرسیاله او معز الله دولتي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اداري او مالی مرسیال په توګه وټاکل شول، خو د منشي لپاره انتخابات د پنځشنبه ورځ ته وزنډیدل. لدې ټول سره په انتخاباتو د څارځنې بنسټونه د هغې له جملې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي حوزو لوبي برخه لیکي د کمیسیون د دارالانشا رئیس او د رای ورکونکو لیست نشټوالي اندېښمن کړي دي. د فیفا تخنیکی سلاکار محمد فرید افغانزی د چهارشنبه په ورځ په خبري غونډه کې په دې اړه وویل:
با کمیسیون انتخابات پیشنهاد ما چی است؟ اولویت های خود مشخص بسازم.
دی وی مونږ د انتخاباتو له کمیسیون څخه غواړو چې خپل کاري لمړیتوبونه واضح او د بی پروګرامي له حالات ووزی. دوی باید په دریو برخو یعنی اصلاحات او باور جوړونه او د انتخاباتو لپاره د تدابیر لپاره هڅه وکړي. خغل افغانزی دراتونکو انتخاباتو نیټه ته اشاره وای چې پاتې وخت په پاملرنه سره د انتخاباتو تر سره کېدل ممکن ندي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1390 لمریز کال د سرطان د میاشتې 14 نیټه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده. د قانون لمخې دا انتخابات باید د 1390 لمریز کال د سرطان په میاشت کې تر سره شي وای، خو د بیلابیلو دلایلو له کبله انتخابات ځنډیدلی. فیفا لوګوندونو سیاسي جریانونو او مدني بنسټونو څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لکړنو څخه په جدي ډول څار وکړي. له دې سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ځینې غړي د خپلواکۍ په ساتنې، همغږۍ، مشورو، د اصلاحاتو پر تطبیق، د فساد په ختمولو، شفافیت او په وخت د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي. د یاد کمیسون یوې غړي ملیحې حسن ازادي راډیو ته وویل
تغییر در اراده کمیسیون برای برگزاری انتخابات
دا وای د کمیسیون په اراده کې د انتخاباتي نیټه د بدلون لپاره څه نشته. په کمیسیون کې خپلواکي د پیژندل شوی اصل لمخې مراتیږي او د رای ورکونکو لیست د تیارولو او د عملیاتي پلان د تطبیق په لوري ګامونه اخلو. په انتخاباتو د څار بنسټونو د هغې له ډلې فیفا د کمیسیون په چارو کې د حکومت لاسوهنه، د کافي بودیجې نشتوالی او امنیت د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې ستر خنډونه بولي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
او د خبرونه په روسي برخه کې د پولیو یا ګوزند ډرامو د لړۍ اتلسمه برخه ووري. زه به هم رخصت شم، مننه چې خبرونه اوري.
د جوان پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
زه غوایم چې دا ډیره بده او د فکر وړ پیښه ده. موږ باید دا معلومه کړو چې دا پیښه ولې رامنځته شوه. زموږ ګناه ده او که د ماشوم پلار ملامتي په دې برخه کې ډیرو دقیقو څیړنو ته اړتیا ده.
ته رښتیا وایي، پس له ډیرو زیاتو کلونو دغلته د پولیو کیس رامنځته کیږي. په داسې حال کې چې نوموړي سیمه په منظم ډول واکسین شوې ده او کله هم چا شکایت نه دی کړی چې چا دې د واکسین د کمپاین مخالفت او مزاحمت کړی وي.
د سیمې د څیړلو لپاره مو ټیمونه لیږلي دي او ښایي ژر به د خپلو څیړنو راپور راکړي.
ټوله سیمه یعنی د نوموړي ولسوالۍ او ان همسایه ولسوالۍ باید قرنټین او واکسین شي.
اوس په همدې خبره هم تمرکز پکار دی چې څومره سیمه د قرنټین په ساحه کې لرو.
که د ما څوک ومني نو باید مکمل ولایت او د دغه ولایت همسایه ولسوالۍ د قرنټین په ساحه کې داخله شي او د دې کار لپاره عاجل تبلیغي ډلې سیمې ته ورولېږل شي.
له نظر سره دې موافقه یم او د راډیوګانو او تلویزیونونو څخه هم باید ګټه پورته شي. زموږ تبلیغاتي ګروپونه په دې کار وکړي چې څنګه کولای سي د سیمې خلک د خپل اولادونو واکسین کولو ته تشویق کړي.
د واکسین په دې کمپاین کې دې باید امنیتي ارګانونه هم برخه واخلي او هغه کسان چې نه غواړي خپل اولادونه واکسین کړي په زور مجبور کړي.
زه خو باور لرم چې د پولیو لیدې وروستۍ پیښې وروسته به نور څوک داسې نه وي چې په خپل اولادونو واکسین ونه کړي.
ته رښتیا وایه، له سیمې نه ډېر زیاتو خلکو زموږ مرکزونو ته مراجعه کړې ده او په سیمه کې د واکسین د تطبیق کولو غوښتنه کړې ده.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې اوس خلک د واکسین په اهمیت پوه شوي دي او دا یې درک کړې ده چې واکسین د اولادونو ژوند ژغوري.
هو، خو بیا هم داسې کسان پیدا کېږي چې د دښمن د تبلیغاتو له تاثیر لاندې راځي او خپلو ماشومانو ته واکسین نه کوي.
دا وروستۍ پیښه هم په اغلب ګمان د همداسې سړي له امله رامنځته شوې وه چې د دښمن د تبلیغاتو له اثر لاندې راغلی و او خپل ماشوم یې له واکسین کولو څخه لرې ساتلی و.
له همدغې پیښه څخه په ګټه اخیستلو سره باید د خلکو په پوهولو کې ډېر په جدیت او پام سره کار وسي تر څو بیا دغسې ناوړه او خواشنوونکې پیښه رامنځته نه شي.
هو، او زه خو وایم چې د پولیو دغه پیښه د ټول هیواد او هم سیمې لپاره د عبرت درس وي او په تبلیغاتي او پوهنیز ډګر کې تر نه ډېره استفاده وشي.
نو ملګرو، اوس موږ باید په دې کار وکړو چې په څه ډول د خلکو د پوهولو لپاره خپل امکانات په کار اچولی شو او د خلکو په واسطه د خلکو د پوهې زیاتولو هڅه وکړو.
زه خو ځم چې د ټیمونو وسایل او نور اړین شیان ورته برابر کړم.
خزی څنګه داسې نا وخت راغلی؟ نن دی لکه چې کارونه ډیر وو.
او نن مو کارونه پر رښتیا هم ډیر وو او لوی ډیر بد پیښ سره مخامخ شوی وو.
ولې څه پیښ شوی دی؟
په کجا ولسوالۍ کې یوه نجلۍ پولیس شوې ده.
رښتیا؟
او
ولې هلته د واکسین ګروپونه نه وتلي؟ که څه
ګروپونه منظم تللي او واکسین یې تطبیق کړی، خو یو تن خپله لور نه ده پرېښې چې واکسین شي.
ولې؟
د دښمن د تبلیغاتو له اثر لاندې راغلی او خپلې میرمن ته یې هم ګواښ کړی چې کوم وخت لور ته واکسین ونه کړي او که یې دا کار وکړي نو طلاق به یې کړي.
ښه نو، اوس د نجلۍ علاج نه کیږي؟
نه هغه خو سم تللې، اوس دا غم کول په کار دي چې نور ماشومان بچ شي.
په څه ډول؟
سیمې ته د واکسین ګروپونه لیږو او کېدای شي د ټول یا هم نیمایي ولایت ماشومان بیا له سره واکسین شي.
دې کار ته تیاری لرئ؟
هو، موږ د دغه ډول عجلو واقعاتو لپاره پیشبیني کړې وه، او کله چې اړتیا پیدا شي نو بیا څه ستونزه نه وي.
دا ښه ده چې دغسې امکانات لرئ.
هو، که دا امکانات ونه لرو نو بیا خو د عجلو عملیاتو په کار کې پاتې راځو.
په دې پیښه ډیر زیات خفه شوم. خدای دې ټولو والدینو ته دا پوهه ورکړي چې خپل ماشومان په خپل وخت واکسین کړي.
امین.